degli اقدام سپاره.
درنو ریدونکو السلام علیکم، هیله من یم روغه او خوشاله اوسئ. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو یو ساعته پروګرام دی چې د امان الله میرزی په تخنیکي همکاري تاسو ته خبرېږي. په دغه پروګرام کې تر ډیره په کویټه کې د وروستي تروریستي برید په اړه باندې مطالب درته خبرو. افغان حکومت دغه برید خندلی او په د تروریزم په وړاندې له تفکیک پرته د ټولو په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د نړۍ او سیمې خبرونه چې وروسته خبریږي، اورئ، د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر مرکز د تیرو شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې 3,240 کډوالو پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه شوي دي. د هر څه د افغانستان تر خبرونو وروسته چې قاسم سولم علي وایي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي پاکستان به هیڅکله د طالبانو له ملاتړ لاس ونه اخلي. مشران جرګوي د حکومت خپل منځي اختلافات د اندېښنې وړ دي. او ولسمشر غني د یو پلاوي په مشرۍ قطر ته روان سو. پورا خبرونه ده. حکومت اجرایی ریاست ویل طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته پکتو داسي امیدواری نسته چې د غیوات به د طالبانو لملاتړه لاس واخلي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي ریډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت تمه لري څو د سیمې ځینې هیوادونه د تروریزم لملاتړه لاس واخلي.
اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستانو څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره کافي کار وکړي.
اخوا د سولې د علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون له ازادي راډیو سره خبرو کې خوشبیني څرګنده کړه چې پاکستان اوس شاید د نړیوالې انزوا په نتیجه کې د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري ته چمتو سي. په روسیې کې پاکستان هم طالبانو طالب مشرانو ته ګواښ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي، کنه نو له خپلې خاورې به یې وباسي. د افغانستان مشران جرګې ور بیا د حکومتي مشرانو پر خپل منځي اختلافاتو سخت اندېښنه څرګنده کړه. د مشران جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل د مشرانو اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ځواکونو روحیه ضعیفه کوي. نوموړی وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د موجوده نظام بدیل نسته او باید ورڅخه ملاتړ وسي. په تر ټولو تازه مورد کې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرایی رئیس انتقاد کړی چې د کورنیو او دفاع وزارتونو په چارو کې مداخله کوي او په خبرې د دغو مشرانو ناسمو سیاستونو نامنۍ زیاتې کړې دي. ولسمشر غنی د قطر د پخواني امیر شیخ خلیفه حمد آل ثانی د مړینې له امله د غمشریکۍ په هدف نندوهې ته روان سو. د جمهور ریاست د بیان له مخې ولسمشر غنی به له قطري چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان په استازیتوب د قطر حکومت او خلکو ته تسلیت وایي. بیان زیاتوي چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني، د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوی قیام الدین کشاف، د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او یو شمېر نور چارواکي ملتیا کوي. او وروستی خبر دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بلوچستان یالت مرکز کوټې ته څیرمه د پولیسو پر روزنیز مرکز د تیر شپې حمله په سختو ټکو وغندله. د جمهوري ریاست په بیان کې راغلی تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی او ولسمشر غنی ور بیا له دغه په دې سره د مبارزې لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه پر هڅو ټینګار کړی دی. اجرایی ریاست هم د دې پیښه په ارتباط باندې غمرازي شوډلې ده او د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره د تسلیت خبره کړې ده. دا تر دې دمه کورنی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له رضوان مراد نه.
السلام علیکم. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تیر شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پاکستاني مقاماتو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه یو شپېته کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي چې وژل شوي پوځي محصلین او لسګونه ټپیان د کوټې ته نږدې له دې اکاډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وی وسلوالو دیو ګارد له وژلو وروسته د مشینګونو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډېری محصلان هغه مهال وژل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د بلوچستان د سرحدي ملیشا ځواک قومندان تورن جنرال شیر افغان ویل
را مې پتا چل گیا کہ یہاں ریکروٹس جو ہیں انہیں ہاسٹیج کیا گیا ہے
دای وی متوجی شو چې دلته د پولیسو محصلان برمته شوی دي، خو په هغه شیبه کې موږ نه پوهیدو چې څومره کسان داخل کې دي. د تروریستانو د ارتباط په اړه مو د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته معلومه کړه چې هغوی درې کسان دي او درې وړ ځان وژونکي دي، او په افغانستان کې له ځینو عناصرو سره په تماس کې وو او له هماغه ځای څخه اوامر اخیستل. د پولیسو پر همدې اکاډمۍ په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې هم بریچ شوی و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې 3,240 کډوالو په ناغوښتونکي په مدیترانه سمندرګي کې مړه شوي دي. یونیسیار نن وویل تیر کال 3,001 کسان چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي په مدیترانه سمندر کې ډوب شول. د ملګرو ملتونو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو هڅه کړې. یونیسیار وایي د روان 2016 کال له پیل راهیسې تر اوسه 3,05,000 کسان د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته رسیدلي دي. فرانسوي چارواکو د هیواد کلی ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کمپ د له منځه وړلو کار پیل کړی دی. د فرانسې پولیسو نن وویل شاوخوا 2,300 پناه غوښتونکي له دې کمپ څخه ویستي چې مختلفو سیمو ته یوسي. په دې کمپ کې چې جنګل نومول شوی شاوخوا 3,500 پناه غوښتونکي اوسیږي. د افریقا منځني ختیځ او مرکزي آسیا ادبا په دې هیله چې له دې کمپ څخه به برطانیې ته لاړ شي دغلته میشتي. یو ایرانی ولسم امریکایي چې د جولای میاشت راپدې خو زندانی او په 13 کاله بند محکوم شوی دی. ایرانی چارواکو روبین شاهینی له متحده ایالاتو سره د همکاري او مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکوم کړی دی. د شاهینی یو خپلوان د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرته له څو انټرنیټي لیکونو بل هیڅ داسې ثبوت او شواهد نشته چې پر نوموړي لګیدلي تورونه ثابت کړي. روبین شاهینی چې د امریکا په سانتیاګو ایالت کې محصل دی وروسته تر هغه ایران ته لاړ چې د خپل مور وویني او دغلته پولیسونیو. تیرونه هم ایرانی مقامات یو ایرانی الاصله ایرانی سوداګر او د هغه اتیا کلن پلار له امریکا سره د همکاري په تور پلس کال بند محکوم کړل. او د ناروی حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې بعد څه د پاسه 300 امریکایي سرتیری ځای پر ځای شي. دا ګام به د ناروی گاونډي روسیا ناراحته کړي. ناروی وایي د ناروېجي چارواکو په وینا 310 سرتیری به په ویرسن اډه کې ځای پر ځای کیږي. دا پوځي اډه د روسیې له پولې څخه شاوخوا 1,000 کیلومتره واټن لري. متحده ایالاتو تر دې مخکې په ناروې کې چې د واشنگټن متحد دی عسکر نه لرل، او دا لومړی ځل دی چې امریکایي عسکر دغلته ځای پر ځای کیږي. اوس هم د هوا حالت له مرزی احمد زید خورو.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتګریت په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په هرات کې آسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په کندهار کې آسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په مزار شریف کې آسمان ځای وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. په بدخشان کې به هم آسمان ځای وریځ وي، هوا به نسبتا سړه وي، تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به آسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 15.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت په کوټه کې وروستی برید چې پکې څه باندې 60 اکثر پولیس وژل شوي غندلی او د تروریزم پر ضد یې په مبارزې ټینګار کړی.
د افغانستان حکومت په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې وروستی برید په کلکو ټکو باندې غندي. د افغانستان حکومت تر ټولو زیات تروریزم قرباني دی.
په کوټه کې د دوه کسانو د وژل کېدو د پیښې د څېړنې لپاره صدر اعظم نواز شریف یوه بیړنۍ غونډه بللې ده. د خپله او ګڼ شمیر چارواکي کوټې ته تللي دي. افغان حکومت وایي له پاکستانه تمه نشته چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو چیرته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستانو له ملاتړ خلاص واخلي.
په دغه پروګرام کې سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم اوري. او دا چې په موصل کې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد عملیات په چټکۍ روان دي. قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته واګست راځو. لمړی مطلب ته افغان حکومت په کویټه کې ورسته بریټ چې پکې څه باندې شپېته کسان وژل شوي سخت غندلې او د تروریزم په وړاندې د ټولو لخوا په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت تر ټولو زیات د تروریزم ښکار دی او باید له دې پدیدې سره په ګډه مبارزه وشي. افغان حکومت په داسې حال کې د کویټې د بریټ په اړه خواشینۍ ښودلې چې او د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی چې پاکستان چارواکو ادعا کړي د کویټې د تیر شپې حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه. احمد شیبر په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
داعش په کوټه کې د پولیسو پر مرکز د خونړي بریټ مسؤلیت ومانه. په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د بریټ له امله شاوخوا شپېته تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان دي. د داعش اعماق خبري اژانس خبر ورکړ چې دا حمله د داعش وسله والو کړې ده. تیره شپه چې کله دا بریټ وشو څو ساعته وروسته په سیمه کې امنیتي چارواکو تور پورې کړ چې دا حمله له افغانستانه سنبالېده. خود ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې ورسته بریټ په کلکو ټکو باندې غندي. د افغانستان حکومت په دې عقیده دی چې د تروریزم پر خلاف مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو ګډ او مشترک مسؤلیت دی. د افغانستان حکومت تر ټولو زیات د تروریزم قربانی دی او په دغه لار کې د هیوادونو رښتینی مبارزه غواړي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان زیاته کړه چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ شاوبد نویني او دوی ټول یو رنگ دي. بل ورته په پاکستان کې د پوځي چارو کتونکو په دې نظر دي چې په بلوچستان کې بهرنۍ مداخله ګرانه نه ده. بریګډر سات د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پاکستان مخالفان غواړي چې د سپیک پونوم د چین د پروژې مخاوني سي. نو په بلوچستان کې بریټونه کوي
حکومت کمزور دی. مختلف کوالیشنز دی پولیټیسایز دی زیات پولیس الفا پولیس علاقه هم چې کوم دغه صرف 6% ده باقی 3% خو لوی سره ده. بل دغه چې کوم دینو مختلف شیډز دی د ترخه کرای شو یا د سرجنسی پکې روانه ده. بل دا چې بیرونی مداخلت بلوچستان کې اسان هم دی او واری مګي دغه خاص کر دا سی پیک ته منسوبې چې کوم دی د ناکام ول لپاره.
په پاکستان کې بیا د حکومت سیاسي مخالفان په دې نظر دي چې حکومت تل دا هڅه کړي چې خپل ناکامي پر نورو واچوي. د عوامي نېشنل ګوند جک پورې غړی میا افتخار حسین وای چې د کوټې د پولیسو پر مرکز شوی بریټ هم همداسې دی.
سوال دا پکار دی چې تر دې ځایه رسیدل دومره غټه ټیک کول او بیا کامیابېدل دا زمونږ په ناکامۍ کې ده. نو تحقیقات خو پکار دی چې چرته دا فالټ دی. په ځای دی چې موږ په نورو ملکونو خبره راواړو نو اول ځان سړی سنبال کی نو که بیا خپل لپس نی نو بیا یې کده بار نه سوکې نو پته به لګي چې دا سوک.
د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې هم بریدونه شویو.
د احمد شیبر پر راپور کې مو واوریدل چې د کوټې په بریټ کې څه باندې شپېته کسان وژل شوي او یو سلو څه باندې یو سلو شل نور ټپیان شوي دي. افغان حکومت دغه بریټ وغند خو له تروریزم سره له تفکیک پرته په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دوی دغه سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د پاکستان یو پوځي مقام په دغې پیښه کې د افغانستان د ښکېلتیا په اړه باندې ادعا وکړه. ویل چې دغه پیښه په افغانستان دغه حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه. وربشو کوټه ته د پاکستان صدر اعظم د پوز لوی درستیز او ګنش میر لوړ پوری چارواکي کوټه ته رسیدلی چې د پیخي پاړه بیړنې غونډه وکړي. دوی د کوټه د پولیسو پر روزنیز مرکز چې شاوخوا یو شل شپېته کسان پکې وژل شوی او یو سل شل نور پکې ټپیان دي د وژل شوی د جنازي په منځونو کې برخه واخیسته او همدارازي د حالات بیا کنټرول لپاره بیړنې غونډې لپاره هم پلان ترتیب کړی دی. په دې اړه بارکوال میاخیل رپورت جوړ کړی.
په کوټه کې د بلوچستان ایالت د پولیسو پر یو ځینی روزنیز مرکز د تیر شپې په وسلوال بریټ کې د وجلسیو کسانو شمیر یو شپېته تانو ته ورسید چې د اکثرو د جنازې لمنځ د کوټې د پولیسو په لوی مرکز کې وسو او په پیښه کې شاوخوا یو سلو شل تانه ټپیان لا هم د کوټې په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې له هغوی څخه هم د شاوخوا 1500 تانو حالت مرګونی بلل کیږي. په وجلسیو کسانو کې زیات شمیر یې ایران ته نږدې د بلوچستان د پنجګور او تربت سیمو دي او د دې ترڅنګ د ډیرای بوکټي او د ایالت د پښتون میشتو سیمو لورلای کلاسیف الله هرنای کلا عبدالله پشین چمن او د کوټه شهر پولیس ځوانان هم پکې شامل دي. په پیښه کې د پاکستانی پوځ یو کیپټن یا تورن روح الله جان هم وژل شوی چې د خیبر پښتونخوا د 400 اوسیدونکو دی. د ډیرای بوکټي سیمه یو ټپي سوی پولیس عبدالله بوکټي راتوي چې څنګه وسلوال د دوی روزنیز مرکز ته ورننه وتل. موږ ناس تو ټوکی مکولې چا نت کاراو چا خپل کورونا سره په ټلیفون خبرې کولې. موږ چې د ډزو ژغونه واورېدل بیا پټه خلصو وسلوالو موږ يرغمل کړو چرانه وتل هاریاوی پر سر پډازو وشتل زچ په کوم خونه کې وم ځان وژن کې عمل ترانه ووت کله چې امنیتی سرتیر راغله نو هغه ځان وچاو د څلور تنو اوزبکی ژبه ویلا د پاکستان د پوز لوی درسته جنرال راحیل شریف او د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال رضوان اختر نن سه شنبه کوټه تراغلل لمړی په سریاب سیمه کې د پولیسو روزنیز مرکز ته ورغلل او د پیښه ځای وکوت ورسته په پیښه کې د وژل شوی پولیسو په جنازه کې ګډون وکړ صدر اعظم نواز شریف هم کوټه تر رسیدل او ټاکل شوی د چې د پیښه په تړاو به یو بیړنۍ غونډه وکړي او د پولیسو پر روزنیز مرکز د پیښه محرکات او د ترهګرۍ د مخنیوي لارې چارې به پکې وسنجوي د پاکستان د کورونا چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان نن په اسلام آباد کې لرسنوي سره په خبرو کې وویل چې ترهګر لا ختم نه دی او باید ورته ویښ وو اوسو
دشمن کمزور هو چکا ہے مگر دشمن
کمزور ای سوې دی خو ختم لا نه دی لکراچی تر خیبره د ټولو ایالتونو پولیسو د سر قربانی ور کړی دی خو ستاسو د مسولیت هم دی چې باید د تیارسي په حالت کې وو سیدا هر ورځ د جنازو او مړو په پورته کولو سره خلک نه هله سوي دی زموږ ستون زداده چې و پیښه وسینو یو و نه لاس یا شل ورځ ویښ او بیدار یو بیا د حالت تر وګرزو د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید مسولیت دوه جلا جلا ډلو پر غاړه اخیستی دی داعش وسلوالې ډلې د ایماق په نوم خبری اژانس ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دا برید د دوی وسلوالو کړی دی د دې ترڅنګ د پاکستان وسلوالو طالبانو د کراچۍ څنګ هم رسنیو ته په لیږلې برېښنالیک کې ادعا کړې چې بیگانه برید دوی کړی دی خو تر دې مخکې د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر تورن جنرال شرف غن تیر شپه ل رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وایي دا برید د لشکري جنگوي عالمي ډلې کړی او هغه ته د برید پاړه لارښوونه له افغانستانه کېدله د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناولا زهری د پیښه په تړاو په ټوله ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی ټاکل شوی و چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا سبا د اکتوبر پر 26مه په کوټه کې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې په اړه یو لوی ولسی غونډه وسی چې د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان به هم پکې ګډون کاوه خو د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید له امله دا غونډه ځنډولې او د خپل ګوند لخوا درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی
پرنوریدونکو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ وی پاکستان تر دې مخکې چې تحقیقات وکړي د هرې حمله پړه په افغانستان اچوي د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل په کویټه کې ورسته بریټ د یوې داسې ډلې لخوا شوې چې په پاکستان کې تمویلیږي او رسمي مسولیت یې داعش په غاړه اخیستی په کویټه کې د پولیسو په روزنیز مرکز د دوشنبې په شپه بریډ وشو چې په کې څه باندې 60 کسان ووژل شول او شاوخوا 130 نور ټپیان شول له ښاغلي اعظمي سره مې مخکې خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه وکړه چې ولې باید دومره ژر افغانستان په دې حمله کې ښکېل وبلل شي هغه په اړه داسې وویل
د دې عملی رسمي پړه چې په غاړه اخیستی ده هغه داعش اسلامي دولت اخیستی ده او هغه هم خراسان کې چې کوم د دې برانچ دی هغه نه بلکې ایماق د داعش یو رسمي دغه د چینل لی خبري چې په هغه یې دغه کړی ده د ملکونکو درو ملکونکو اکشن هم دا کړی دی خبره کړی دی او دام دې تم باید وکتلای شي چې کله ایماک په عراق او سوریه څخه فعالیت کوي نو د افغان دولت په دې کې څه دغه کولای شي چې یا یو ډله د دې ځای څخه هم کار نشي کولای چې هغه باندې داسې خبر خپور کړي نو زه فکر کوم د دې اساسي ستونزه دا ده چې دغه جنگ د پاکستان کې چې کوم عملي کیږي بیا پاکستاني چارواکي فقط مخکې دی نه چې کوم تارو انویسټیګیشن یا دغه اوسي بشپړ تحقیقات اوسې دی افغان دولت کې زه فکر کوم دا سیاسي ریمارکس یا خبرې دي د دې پر ځای چې داسې خبرې اوسې یا اداوې اوسې زه فکر کوم د دې تر ډېر لازمي دا ده چې د ټروریزم پر وړاندې لکه افغان دولت چې وایي بدون د تفکیک څخه دغه اوسې جنگ ورسره اوسې او د هغې پر وړاندې باندې مبارزه اوسې او دا دې میره نه وي چې لشکر جنگوی چې حتی پاکستانی چارواکي پر دې باندې دا کوي چې دا حمله دوی کړې و د خپل یو پاکستانی ګروپ دی سید ځینې اشخاص به د افغانستان په خاوره کې یین دوی دا نه معلومه مګر تاسو وګورئ خپل دا ګروپ په پاکستان کې جوړ شوی دی د پاکستانی جنگیالي دی په کښې کې حتی د افغانستان دولت او د افغانستان کې ډېر ډېر فعالیتونه کوي بالخصوص د شیعه مذهب دغه پر وړاندې باندې نو زه فکر کوم بلې دا یو سیاسي خبرې وي چې د پاکستان پاکستان چارواکي کوي
پاکستان ته د دغه تور لګولو پر ځای اوس څه په کار دی چې باید څوک په دغسې یو حالت کې
ګوره لکه څنګه چې ما مخکې وویل پاکستان تر ډېره وخته پورې تر اوسه پورې پر دې دغه د ګډ او ښه او بد طالبانو یا مخالفینو پر وړاندې یا جنګیالیو پر وړاندې باندې دوی دا نظریه لري هغه کسان چې په پاکستان کې جنګېږي بد دي او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېږي ښه دي خو بیا مشکل دا دی چې دا ډلې ډېر ژر د یو بل سره خپل اړیکې جوړوي مثلا پاکستاني طالبان یا لشکر جنګوي یا تاته افغان طالبانو سره کومک کوي په یو دغه چې پاکستان په افغانستان کې جنگ وکړي کوم چې پاکستان د هغې حمایت کوي مګر کله چې بیا دوی په پاکستان کې فعالیت کوي بیا دوی دښمنان بلل کېږي زما په دا لازمه دا ده چې د طالبانایزیشن یا مثلا دغه د ډلو ټپلو ته ځای ورکول هغه که ښه وي که بد وي مګر په یوه ورځ کې بیا دوی اوري چونکې د دې اجنډا جهادي ده او هغه اکثره ګروپونه مثلا داسې لکه داعش چې کوم دی دا ما د ډېر وخت نه ویله چې داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی او بیا دوی دغسې ګروپونو سره بیا اړیکې جوړوي نو د دې دپاره چې پاکستان په امن کې شي دا سیمه په امن کې شي ثبات په ټوله سیمه کې راشي دا پکار ده چې دغه مشکلاتو منبع حل شي او هغه یو برخه هغه ګروپونه دي چې مثلا په دې دغه کې نامنې ایجادوي تر څو داسې ګروپونه پکښې
بله یو څه بل چې له دغه تروریزم خو افغانستان هم په امن نه دی پاتې اوس پاکستان کې هم دغه سي پی کې سوي دي او پاکستان په وار وار ویلي دي د ضرب اعظم او ځینې نورې ډېرې غټې هم حملې دوی په مخالفینو خپلې وکړلې او له وجې افغانستان ته هم ډېر مخالفین راوختل د تحلیلګرانو په خبره باندې نو دوی دغه عملیاتو نتیجه بل اخر څه ده چې حتی خپل هیواد کې دوی دغه سي حمله کیږي
ګورې دا عملیات چې ضرب اعظم 2014 کې شروع شول په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا سلیکټیو هغه ټولو ګروپونو پر وړاندې نه و مثلا حقانی شبکه کامل ایتم فقط هغه ډلې وی چې کامل خبر خصوص وزبکان و یا خارجي جنگیالي و چې په پاکستان کې حمله کړې وي او هغه پاکستانی طالبان چې په پاکستان کې جنگېدل نو هغه عین افغان طالبان چې د حقانی شبکې سره و یا هغه پاکستانی طالبان چې په افغانستان کې جنگ کوي په پاکستان کې نه کوي هغه لا د منځ نه یوړي ضروري لازمي دا ده مهمه خبره دا ده چې دغه سیمه باید د تروریزم او دغه ډلو څخه دغه سي خلاص شي او کدا په هر ځای کې وی یو بل ته تاوان رسوي یعنی زه فکر کوم چې دا ډېر لازمي ده چې پاکستان دولت یا افغان طالبان چې کوم تر ټولو غټ دغه ډله ده په دې سیمه کې چې فعالیت کوي هغوی پر وړاندې باندې یا باید سولې ته راولي که سول نه وي باید دا یو تریخ غړپ د زهرو غړپ دی یو نه چې باید د هغوی پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي او جنګ ورسره اعلان کړي
قدرم نوریدونکو د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د ریسرچ انالیست خغلی حکمت الله اعظمی خبرې مو او تحلیل مو د کویټې د بریټ پاړه باندې او واورید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوټه کې د پولیسو پر مرکز د شوې بریډ لامل خوښيني څرګنده کړې او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف ته په یو پیغام کې ویلي دي چې داسې وحشي بریډ تر هغه وونکې بل عدالت څخه په تېخته بریالي نشي د روسیې تاس اژانس خبر ورکوي چې ولادیمیر پوتین له پاکستان سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په جګړه کې همکاري ته چمتووالی وخی نور چارواکو هم دغه بریډ غندلې ده د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله په خپل ټویټر باندې دغه بریډ غندلې او له تروریزم سره یو ځل بیا په ګډه همکار په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی خبرمنو دوستانو مخکې لیدل چې بل مطلب ته ورشو مهمه ده چې تاسو هم په دې اړه باندې خپل نظریات را سره شریک کړئ د ټلیفون شمیرې دی 0-822-255 بل شمیره مو ده 0-99-203-540 دا د ازادي راډیو د لایف یا ژوندیو پروګرامونو دوه شمیرې دي چې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ او په همدغه موضوع باندې چې په کوټه کې بریټ شوی دی له تروریزم سره باید څنګه ګډه مبارزه وشي په دې اړه باندې خپل نظریات را سره شریک کړئ هیله ده چې خپل نوم واخلي او بیا لړ نظریات وایي تر هغه چې تاسو څنګه موږ ته راځي د همدغه بریټ په اړه باندې به تاسو بیا هم یو ځل بیا ووري چې په دغه بریټ کې یو شپې ته کسان وجل شوی یو سلوشل ټپیان دي د اکثرو مړیو د جنازې منځونه لوستل شوی دي روغتي چارواکي وي د 1500 ټپیانو روغتي وضعیت نازک دی په پاکستان کې د روان کال په څو مهمو بریدونو کې د تیرې میاشتې په ورستیو کې په محمد نرسۍ کې پر جمعات ځانمرګې بریدو چې شپږ درش کسان پکې وژل شول یعنی دا له هغه وروسته تر ټولو خونړې برید دی د اگست پاتمه په کوټه کې پر حکومتي روغتون د وکیلانو پر یوې ډلې ځان وژونکو بریدو شو چې تر اویا ډیر کسان وژل شول تر هغه مخکې د مارچ په 28 په لاهور کې د سویانو پر مذهبي مراسمو بمی حمله وشو چې 15 تنه پکې وژل شول. د کوټې د ورستی بریټ په اړه باندې بیړنۍ غونډه کیږي او له هغه وروسته به واضح شي چې پاکستان حکومت او چارواکي له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې څه کوي او څه پروګرامونه لري. تر لنډې د میورسته ساسو د زنګونو په انتظار یو 0-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
ګرانو اوریدونکو، د یکشنبې ورځ چې د لړم یا د عقرب نهمه ده چې د اکتوبر دیرشمه کیږي، په اروپا کې د وخت له بدلېدو سره سم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په 0.15 او متوسط موج 12.90 همداراز په لنډو موجو 19.10 19.90 14.80 12.05 12.140 کیلو هرتز او همداراز په 15.42 او 15.25 مترو واوري.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کوټه کې برید شوی دی او افغان چارواکو هم دغه برید غندلی دی او له تروریزم سره یې په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. هیله ده تاسو خپل نظر راته ووایئ چې له تروریزم سره څنګه باید دواړه هیوادونه چې افغانستان او پاکستان دي او افغانستان تر ټولو زیات ښکار ګرځېدلی دی د تروریزم د پدیدې، باید څنګه مبارزه وشي څو د نورو مرګونو مخه ونیول شي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او نظر مو ووایئ. بله، اوریدونکو که مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او بل نظر. فکر کوم بله لږ مزایت تغییر ورکړي او مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ، وخت کم دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم د اوریدونکو ستونزه وا بل اوریدونکو ته باور شو. هیله ده چې خپل رادیوګانو غږونه لږ کم کړی او په ټلیفون باندې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ نوم واخلی او نظر مو څه دی، د تروریزم سره باید څنګه دغه دواړه هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي؟
بلې، دغه د نظر مې داسې به ما وویل چې دوی تل داسې برج وینې د دوی په خاوره کې اوسي، دوی پله په افغان ځواکونو باندې اچوي او کله چې په افغانستان کې داسې بریدونه کېږي نو هغو باندې بیا وینې څه نظر نه ورکوي. نو دا خو تروریزم د دواړو هیوادو لپاره یو خطر ده، باید چې د زړه له اخلاص مبارزه وکړي او داسې دوګونی سیاست چې کوي چې کوم طالبانو سره د مور میرې چلن کوي چې پاکستان کې جنګیږي هغه ته وینې ترهګر ویل کېږي، په افغانستان کې جنګیږي هغه ترهګر نه ویل کېږي. نو په دې رقم زما په نظر سره مشکله به وي چې امن به د دې خاورې تم راځي او د افغانستان خاورې تم.
بله، مننه کوم. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ لنډ نظر مو وایئ، 10 ثانیه وخت لري، لطفا کوم نظر لنډ کړئ. مهرباني.
تشکر صاحب. سامراجان هر وخت کوشش کوي صاحب چې هر کار د دې په ملک کې وشي هغه په افغانستان باندې وټپي. نو سامراجان دې په دې فکر کې وشي چې هیڅ وخت افغانستان د چا په نقص باندې روادار نه دی او لطفا زما د پاکستان د حکومت څخه دا خواهش چې نور په افغانستان باندې دا رقم تومتونه ونه کړي او طالبان سولې ته تشویق.
بله، مننه کوم اوریدونکو. کور ودان وربشو یو راپور ته اجرا ریاست وی د افغان طالبانو او پاکستان په خوانی اړیکو ته پکاتو دا ستام نشته چې یاد هیوا د دوی لملاتړه لاس وخلی. دا خبرې د اجرا ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رړو ته کړي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
اجرا ریاست وی د افغان حکومت تمه ده چې د سیمې هیوادونه دي د تروریزم لملاتړ څخه لاس وخلی او په سیمه کې دي د سولې د راتګ لپاره بنسټیز کار وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغان طالبانو او د پاکستان په خوانیو اړیکو ته پکتو دا سهیل نشته چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیرته په کتلو هیڅ راز امیدوارې نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستان ملاتړ څخه لاس واخلي. موږ مخکې له مخکې هم د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همغږۍ پر ایجاد بحث کړی وو. اوس مهم توقع داده چې دولتونه دي له تروریستان څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې راتګ لپاره اساسي کار وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد افغان طالب مشرانو ته ګواښ کړی کله افغان دولت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو له خپلو کورنیو سره دې له پاکستانه ووځي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان له نړیوالې انزیوانه د وتو په هدف پر افغان طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
امیدواری زیاد وجود داره که پاکستان
زیاد امیدواری موجوده ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د سولې په لار کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي.
هاخوا د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا پخوانی غړي او د دې ډلې پخوانی مرکچی سید محمد طیب آغا د طالبانو پر مشرغه کړی چې له پاکستان ووزي، ځکه که دوی افغانستان ته ستانه سي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلی چې د ده په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان وي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په قطر کې هم د سولې پټې خبرې کړي چې تر هغې وروسته د طالبانو یو درې کسیز پلاوی سمدستي له قطر نه اسلام آباد ته ولاړ، او د چارو د یو شمیر شنونکو باور دا دی چې دا سفر داسې و لکه پاکستان چې په خبرو کې ناست طالب چارواکي احضار کړي وي. په ورته وخت کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي وای افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر واک لاندې سیمو ته انتقال سي.
راپور مورید اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته رضوان مراد استودیو ته راغلی.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو داسې امیدواري نشته چې دا هیواد به د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته څیرمه د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د تېرې شپې حمله وغندله. ولسمشر غنی د قطر د پخواني امیر شیخ خلیفه حمد الثانی د مړینې له امله د غمشریکۍ په هدف نن دوحې ته روان شو. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تېرې شپې د بریت مسؤلیت پر غاړه واخیست. پاکستاني مقاماتو په دې حمله کې یو شپېته کسان وژل شوي دي. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې 3,240 کډوال او پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه شوي دي.
د خبرونه په ازادي رادیو ته کې اور کوي پانه کې هم کتلای شي. اوس په ورشو مرزي احمد زید چې د سپورت نړۍ خبرونه لوستي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان ولسی جرګې د رسمي سپورت په برخه کې افغان اتل احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د ستاین لیکونو په ورکولو سره وستایل. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د روغتیا او نشي توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون رئیس حمید سی لالی په نننۍ غونډه کې وویل چې دغو افغان ورزشکارانو په ډیر لږ وخت کې ډیرې بریاوې هیواد ته راوړي او په نړۍ کې د افغانستان بیرغ ورپوه. د مارشال آرت دغو دو افغان لوبغاړو په وار په نړیوالو سیالیو کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي چې د یخ پر سر ورزش یعنی د کرلنګ لوبو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورزش په افغانستان کې زیات مینهوال لري او د کرلنګ سیالیو لپاره د بدني روزنې په ریاست او د قرغې په ګلف لوبغالي کې ځای په پام کې نیول شوی دی. کرلنګ د ژمي یوه سیالۍ ده چې د یخ پر سر د 2 کسیزو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او 40 متره لوبغالی لري. او تمه ده چې په بدخشان ولایت کې سبا د والیبال د روان تورنمنت د سیالۍ او روسي سیالۍ ترسره شي. د بدخشان ولایت ورزشي امر عبدالبصیر نیرومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا چهارشنبه د ولسی پولیسو او د فیض آباد د منتخب ټیم ترمنځ کیږي. ښاغلي نیرومن د دغو سیالۍ هدف په نوموړي ولایت کې د والیبال د ورزش د ودې او پراختیا لپاره د هڅو دوام یاد کړ. د خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه هم په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې کتل شي. په عراق کې د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات لا هم دوام لري. د اسلامي دولت ډله چې په دغه ښار کې له ګواښ سره مخامخ ده، اوس د جګړې له نویو تکتیکونو په کارولو سره پر کرکوک ښار چې موسل ته نږدې دی پراخ بریدونه کړي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې تفصیلي فریوا ظاهر دراوروي.
په داسې حال کې چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات دوام لري، د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق په بل ښار کرکوک کې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو او دولتي ودانیو همغږې حملې ترسره کړې. کرکوک د موسل د جګړو له لومړیو کرښو څخه په 160 کیلومتره کې پروت دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خبره داعش ډلې په تېرو 2 کلونو کې د جګړې نوي تکتیکونه کارولی دي او د جګړو د لیکو په اوږدو کې منحرف کوونکي عملیات کوي. دغه اژانس پر کرکوک ښار برید د دغو نویو تکتیکونو یوه بیلګه بولي. ځینې بیره لري چې د اسلامي دولت ډله به د کرکوک بریدونو ته ورته نور غافل کوونکي بریدونه هم وکړي. ویل کېږي پر کرکوک ښار بریدونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه باندې 500 وسلوالو برخه اخیستې وه. دوی په همغه ډول په ټول ښار کې ځینې اهداف په نښه کړل او د دوه ورځو لپاره یې کورد امنیتي ځواکونه بوخت وساتل او شاوخوا اتیا تنه ووژل. د رواني اونۍ په اورستیو کې هم په رتبا ښار کې چې لموسل څخه شاوخوا 100 کیلومتر فاصله لري ورته حمله وسوه. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د اسلامي دولت ډلې په تازه تاکتیکونو کې پر ملکی وګړو هم بریدونه سوي دي. دغه راپور زیاتوي داعش وسلوالو چې د تیر کال د جګړې په ټکر کې ماته وخوړه په پرله پسې ډول پر ملکی وګړو ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړې ده او په دې ډول عراق د هغوی تر لوی ګواښ لاندې دی. اسوسییټډ پریس په کرکوک ښار کې د داعش وسلوالو د برید یو بل تاکتیک ته اشاره کوي چې تفرقه اچول او د سیمونی ول دي. راپور لیکي د کرکوک انتخاب څرګندوي چې د داعش وسلوالو یو ستراتیژي چې کومه سبا کړی ده چې غواړي په دې ډول د عراقیانو ترمنځ ائتلاف کې درس رامنځته کړي. راپور نشي چې داعش د رواني میاشتې په لومړیو کې د عراق په شمال کې پر فرانسویانو او کورد ځواکونو د برید لپاره د وی بي پلوټ الوتکې څخه په خپلې جوړه کړې و. د سي څلور ډوله چاودیدونکو موادو د انتقال لپاره کار اخیسته و او دوه کورد سرتیري ووژل. یو انګرنه د چې داعش په عراق او سوریه دواړو کې لکیمیوي وسلو کار اخیستی دی چې په دې کې غاز لرونکي توغندي موټر بمونه لچاودیدونکو موادو ډک سری هی وسایت د زهرجنو لوګي او انتقال او داسې نور هغه څه دي چې د دغې ډلې نوې جنگي تاکتیکونه بلل سوي دي.
د بهایی مذهب نړیوال کمیټه ویلي د ایران د حکومت لخوا د دې مذهبي اقلیت ځپنه زیاته شوې ده. د بهایانو نړیوال کمیټه د سیشن می پروسی او راپور خپور کړی چې پکې د دې مذهبي اقلیت پر وړاندې د ایران د حکومت د هلو ځلو په اړه لیکلي او نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د بهایانو د حقونو د ملاتړ په مقصد باید پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د بهایی مذهب نړیوالې کمیټې د سې شنبې په ورځ ویلي چې د دې مذهبي اقلیت د ځپلو لپاره د ایران هلې ځلې زیاتې سوې دي. دغې کمیټې ویلي چې د بهایانو ځپنه پر دې سربیره دوام لري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې وه چې په خپل هیواد کې به مذهبي توپیري چلند ته د پای ټکی ایږدي. په 122 پاڼې لرونکي خبره سوي دغه راپور کې د بهایانو کمیټې ویلي حکومت د بهایانو پر ضد د نفرتونو زیاتولو کمپاین ګړندی کړی دی او د بهایانو پر ضد یې په ایراني رسنیو کې شاوخوا 40,000 د پروپاګند ټوټې خپرې کړې دي. له هغه راهیسې چې د 2014 کال په اګست میاشت کې روحاني د ولسمشر په توګه وټاکل سو د اقتصادي توپیري چلند لږ تر لږه 388 پیښې ثبت سوي دي چې له تهدیدونو نیولې د دوکانونو تر تړلو رسیږي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردار یو یو همکار مهتاب وحیدرات په ایران کې د بهایانو د وضعیت په اړه داسې وایي.
حکومت ایران تعدادی از بهایان
د ایران حکومت یو شمیر بهایان هر کال لز دکړو محروم کړی دي. د کال په لیدو سره په ځنګړې توګه ساش کال موږ ډیر بهایان لرو چې لز دکړو محروم سوي دي. هغه ته اعلان شوی چې په اسنادو کې نیمګړتیا لري. خو د بشري حقوقو فعالان وایي لز دکړو د دې خلکو د محرومولو یوازینی دلیل د هغوی مذهب دی.
افراد اعتقاد بهاییشون هست.
راپور وایي چې د روحانی د دورې مهال پوهنتونو ته لتاګه د زرګونو بهایانو مخنیول سوی او د اتوشتو بهایانو نمونه ل پوهنتونو استل سوی دي. په ایران کې پر بهایی مذهب بندیز دی چې په 1344 کال کې د یو ایرانی مشر لخوا رامنځته سو او د دې مذهب پلویان دا سړی د خدای د پیغمبر په توګه مني. په 2014 کال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای فتوا ورکړه او له ټولو ایرانیانو یو غوښتل چې له بهایانو سره هر ډول راکړه ورکړه نه کوي. د بهایانو د کمیټې لخوا خبر شوی راپور وایي چې د ایران حکومت په هر ډګر کې له مخالفت سره مخامخ کیږي چې باید د بهایانو لسیزه اوږده سیستماتیک ځپنه ودروي. خو راپور وایي چې مذهبي توپیر چلند ته د پای ټکی ایښودو پر ځای حکومت د توقفولو او نیولو له ستراتیژي لري سوی او په اقتصادي او تعلیمي توګه له بهایانو سره توپیر چلند کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ملګرو ملتونو ته د بهایانو د استاذي بني دوګل لخلي لیکلي چې د ایران د حکومت په تاکتیکونو کې تغیر لیدل دي او داسې کاری دا کار یې د نړیوالې ټولنې څخه د بهایی ټولنې د ځپنې پټولو په خاطر کړی وي. راپور وایي په 2015 کال کې د محمود احمدی نژاد د پخوانی حکومت پر مهال د بهایانو ځپنه زیاته سوه او د دې مذهب تر 1980 زیات پلویان نیول سوي دي. 215 زندان ته لیږل سوي دي او د اقتصادي ځپنې 950 پیښې او د بهایی تجارتونو او ملکیتونو پر ضد اتیا خونړۍ حملې ثبت سوي دي. راپور له نړیوالې ټولنې غواړي چې د بهایانو د ځپنې پر سر باید پر ایران خپل فشارونه وساتي.
آزادي رادیو لوونه ترو
ق
قدر منو دوستانو مخکل دی چې دغه پروگرام روستي خبری راپور ته ورسم، باید یادونه وکړم چې په همدغه پروگرام کې د اوروکشوی ازانو خبرونه هم در تخبریږي. کولی شي دغه پروگرام په دقت واوري کې دی شي د کوم یو دوست پیدا کولو په برخه کې لازم نورو کسانو سره چې دغه عزیزان اوروکشوی یا لاس ورکړي همکاری وکړي. په تیرو 15 کلونو کې د افغان ښځو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د افغانستان د ښځو ټولنې رئیس فاتنه ګیلانی د سه شنبې په ورځ د دې ټولنې د رامنځته کېدو په 13 کلیزه کې د دغو څرګندونو تر څنګ وویل، افغانستان حکومتونو له کلونو راهیسې د ښځو لپاره یوازې شعارونه ورکړي. اخوا د دغې ټولنې 13 کلیزې په مراسمو کې ګډون کوونکي ښځې د افغانستان له حکومته غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي. عبدالله هننزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ښځو ټولنې رئیس فاتنه ګیلانی په تیرو 15 کلونو کې د ښځو لپاره شوي کارونه د قناعت وړ نه بولي. فاتنه ګیلانی د سه شنبې په ورځ د ښځو د ټولنې د 13 کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د نړیوالو د پراخو مرستو سره سره افغان ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ښځو لپاره د 15 کال کې تقریبا کار شوی دی، ولې دا کار کافي نه دی. تاسو مثلا یو څو ښځې په کابل ګوري یا په نور ولایتونه، دا کافي نه دی. مونږ چې کله خبرې کوو مونږ ټول افغانستان خبرې کوو، او د دې نه مونږ قناعت نه لرو. مونږ د شعارونه ډېر ستړي شوو، او پیسې د ښځو پر نوم چې څه راځي مونږ تر اوسه لیدل نه دي.
فاتنه ګیلانی وایي ښځې لا هم په بېوزلۍ کې ژوند کوي او د امنیت له پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د ښځو ټولنه له کابو 13 کلونو راهیسې د ښځو د ظرفیت لوړولو او سواد زده کړې په برخو کې کار کوي، او سربیره پر دې د کلیوالو ښځو لپاره کاري فرصتونه هم برابروي. په ورته وخت کې په یاده غونډه کې د ښځو شبکې له لورې د ښځو د لاسي صنایعو او خوراکي توکو نندارتون هم جوړ شوی و چې د افغانستان له ګڼو سیمو څخه ښځو پکې ګډون درلود. شکیلا او فوزیه چې دغه نندارتون ته یې خپل لاسي کارونه راوړي ول، له افغان حکومت څخه یې د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه.
که امنیت وی کار خپل پیدا کیږي، او بلدا چې کاری فرصتونه باید برابر شي. خلک وایي چې په کورنۍ کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالی لامل هم بیکاری ده. خاوند د حلال ډوډۍ لپاره له کوره وځي، نو موږ هم مجبور شوی یو چې دلته راشو. له حکومت څخه غواړو چې په افغانستان کې امنیت تامین کړي. موږ له جګړې ستړي شوی یو. زموږ د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره مناسب ځایونه وټاکي.
چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ بیا له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو لپاره په ګڼو برخو کې کار شوی، او دغه لړۍ لا هم دوام لري.
د ښځو د پیاوړي کولو او ظرفیت جوړولو په برخو کې ډیر کارونه شوي. روان کال کې د پروموټ پروژې له لارې اویا ښځې فارغېږي چې د رهبرۍ په کچه زده کړې کړي. هغه ښځې چې د اقتصاد په برخه کې کار کوي او سوداګري دي، هغوی ته مو هم په ملي او نړیواله کچه نندارتونونه جوړ کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت وزیر دلبر نظري د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو په تړاو د یو څېړنیز راپور د وړاندې کولو په یوه غونډه کې وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو د شته ستونزو د هواری په هدف له جوړ راپور څخه یوه مقرره ترتیب او ټولو دولتي ادارو ته به یې د پلي کېدو په هدف ولیږي.
قدر منوریدونکو، په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخې ته. البته تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. همدارس د ازادي رادیو پروګرامونه په لنډو څپو باندې هم په نورو مترونو کې اوریدلای شي. اوس پروګرام ختمیږي. له دې وروسته د ورکشاپ ځانو خبرونه واوري.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور د یو ورکشوي عزیز پاک له موږ ته تلیفون کړی دی چې د دغه شخص پاک له معلومات لري. د تاسو ایمیلونه هم را رسیدلی دي، او د دې په څنګ کې ډیر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې ډیر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او شکایت کوي چې دوی ته ځینې کسان تلیفون کوي او بې ځایه تلیفون ورته کوي او دوی ځوروي، او کله کله خو داسې بی جایا حوادث هم شوی دی چې اوریدونکې تلیفون ترلاسه کړی دی او کله چالته تللی دی هغه کسانو د دوی په چای یا په ډوډۍ کې مخدر مواد ورته اچولی دي او له دوی نه سوی استفاده کړې ده. ګرانو اوریدونکو، هغه کسانو ته یو ځل بیا د یادونې وړ ده چې له تاسو څخه هیله کوو چې پرېږدئ زموږ اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ځل بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدي چې دغه کسان له خپلو دوستانو او کورنۍ سره یو ځای شي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام چې له دغو کسانو څخه یې شکایت کړی دی او ځینې حوادث هم پېښ شوي دي، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دغه پیغام واورو.
اواز با داسې غم دی چې د هلمند خبرې کوم، جیب ولایم ودغه د ورکو کوم عزیزان چې د ورونه قریبان دوستان ورک وي، نو دا زما پیغام دی عامو مؤمنانو مسلمانانو ته چې دغه یو ظالمان د کوم خلک شته چې بیا جنګ ورته ووایي وایي راسه دلته دی ارمې ورک شوی عجز پې شوی دی، بیا چې هغه ولاړ شي نو بیا دوی هلته یو د نشې دوا ورکړي. زموږ خپل یو قریب و، دغه چمې په وکړي د نشې دوا ورکړې وه، پیسې ټوله ځینې وړي وې، نو د دغه خلکو سره بېسایه کوي، په ډېره نه دي اوبه څښي نه دي یو بل شی خوري، ارمې بس په شربت یا د په بوتل یا ارمې یا په پنتا په بوتل کې دغه شی ورکوي. نو دغه ټول عامو خلکو ته مې دغه غوښتنه ده چې په دغه کار کې ډېر جدي اوسي او ډېر فکر ولري. نو دغه مې غوښتنه ده، دغه مې پیغام دی و ټول مسلمانانو ته دي، دغه پیغام ورور رسېدي چې دغه مسلمان ورور یو ورور ورکي هغه بیا دی ورځي هغه ټلیفون کوي کورنۍ خوشحاله شي نو چې ورور مې پیدا شوی دی ظالم دغه چم ورسره وکړي چې هرې نو نشه ورکې پیسې ځینې وشي. د ازادۍ راډیو دې تل د تل ژوندي. السلام علیکم ورحمت الله.
پیغام واورید. یو ځل بیا هم گرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، پریږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دغه کسان مه ځوروئ، پریږدئ چې دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. له تاسو څخه هیله کوو، ازادي راډیو یوه وسیله ده چې له دوی سره کومک کوي او ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420221211415. د هغه ایمیلونو په څنګ کې چې ازادي راډیو ته مر رسیدلی دي، داسې یو ایمیل زموږ یو ګران ورور په نامه د محمد طیب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: سلام د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته، هیله ده چې ښه وخت به ولري. لږ شیبه وړاندې مې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام له لارې د یو ورک شوي عزیز پته پیدا شوې ده چې زه یې پېژنم. محمد آغا ولا د ګل آغا د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ دی. هیله ده چې هغه پته چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلې وه له ما سره شریکه کړئ تر څو یې مور او پلار ته زه خبر ورکړم. اول خو له دغه وروره ډېره مننه کوو چې موږ ته یې تلیفون کړی دی. د دغه کس نوم احمد دی او د هلمند له ګرنش کې موږ ته تلیفون کړی دی. دده د تلیفون شمیره ده 0040003401. یو ور بیا هم د تلیفون شمیره وایم 0040003401. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفون پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري چې پیدا شوی دی. راځي چې دغه ټلیفون پیغام هم یو ځای سره واورو.
ما نو احمد دې د محمود دې کارساله تزاور سوالي سیزن کې دلته او نفر دې چې واته کال کیږي جاوید پونو گیس دے اور کافی سال رہ گیا انہیں سوال ہے کہ بدراؤ بازار کی کراچی سے میں اور ماں لمبا ایسے پڑھنا ہے اس پک چل رہی ادھر چل رہی ہے اور چل رہی خاتون
دے ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام دے یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار دے دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایي او په دغه ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره لیاده مباسي. او که دنه زده دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې مونږ ورته کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس وار ورسه د هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره ووري.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د ایچوپان د ولسوالۍ وسیدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان نیمیږي تقریبا یوویشت یا دوهویشت کاله کېږي چې له کوره څه نادرکه ترې تم ده. نو که هر مسلمان ورور ته دده په حق له معلومات یي یا په خارج کې یا دننه په هیواد کې نو لطفا دې و دغې شمیرې ته زنګ ووي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
بلی السلام علیکم ازادی رادو کارکونکو اوریدونکو رسمی پیلی سلامون اولاندی کم. زه مروه د سروزی د سرچینو د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. د منګ یو ورک عزیز د نظام خان په نامه د کابل د پاګرامې پول تاریخ کې د مخکې څنګه څه معلومات مونږ ته چا راکړی وو هغه دی نو اوس نادره که د کاره چا دی ده په اړه معلومات یې دی څوک پېژني مونږ ته دې په دغه لمبر زنګ 0 9 9 9 5 0 9 9 9 5 0. هیله کوم چې دا زما پیغام زر تر زره نشر شي. د روزي په 15مه دی له مونږ څخه نادره کسوی او شمېره یې بنده ده. هیله کوم چې دی په خپله یا راډیو ته زنګ ووهي او یا که چاته یې د په اړه معلومات وي مونږ ته دې معلومات.
زما یو وراره ده باره نیمیږي شپږ کاله کېږي چې له کوره څه نادره کته ریتم ده. نو که هر مسلمان ورور ته زه په حق له معلومات وي بیا دې و دغه شمیرې ته لطفا زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام.
جنگل ترالیزی سے ٹیلیفون کروں. ہمارا یہ ارور دی چاسونی میں نور احمد دی پغانی مشہور دی تقریباً اتھ کال چیز دکور وتل دی نظر آک دی اس آل احوال مستن سے کلی چیر مز وقت خپل ها اور یا اول چات معلومات کی یاد پجیل کی چات معلومات کی مستر دی پجیل نمبر رابطہ ونی سی سے پر سے پر دنی وی ریسا وات ات دوا سنز دوا سنز ن دوا پجیل نمبر مستر رابطہ ونی سی شهر چات معلومات کی کلی چیر بخپل از ما زغ اوری
زما سره یې معلومات وکړي په دغه نمبر باندې. بیا د تکرار کوم 00 2 3 8 8 2 5 2 5 2. شهر چاته معلومات چې زما سره درځي نمبر دې ته ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم زلمی دی، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما بار محمد داود نومیږي چې درې میاشتې کېږي د کور اسانه در راکړې، هېڅ معلومات یې نشته. او په کار چا معلومات وي په دغه ټېلیفون شماره دې زنګ اتو 0 4 3 4 7 3 0. یو ځل بیا وایم 0 4 3 4 7 3 0.
زه خان داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیر د لوسوالۍ خروټو تکلیف لري هر مسلمان یا معلوم یا خارج کی یا داخل کی یا مړ یا ژوندی مزد بدغ میرا زنگ ہوئی 0 4 7 1 1 9 9. یو ځل بیا وایم 0 4 7 1 1 9 9. او یوه پاکستاني شمېره ده 0 0 9 1 10 3 10 9 1.
زما نوم محمد علي دی، د اطلاع په نامه د هلمند ولایت تناوي ولسوالۍ څخه د 4 کاله تېر شي ورک شوی دی. که هر رول مسلمان یې په اړه معلومات لري په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي 0 4 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
کارکونکو ته او اوریدونکو ته نیکې هیله وړاندې کوم. د هغو محترم ورونو څخه مې دا خواهش وي چې غیرې نیکې انسانان فساد نه کړي په ټلیفونو سره، یا ټلیفونو کې چې استا چې زما پیدا کړي دي، یا زما سره دا رشته دا به د هغوی سبب د آزار سبب وګرځېږي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
السلام علیکم، عبدالرحمن صافیم لژوبا. دا پیغام درته ریکارډ کوم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. ما یو اخشیده ډېر وخت کېږي، دا دوه درې کاله کېږي چې ورک ده په ګرنسیل کې، نه ټلیفون لا کوي نه بله پته شته. کار چا دا پته ما ټلیفون نمبر دی سره نوټ: 0 3 0 8 0 9 5. نه مې علاوه دین ده. وسلام.
سلام علیکم، زه اسم احمد ده هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور دی، نوم یې روزی محمد دی، د عبدالحنان زوی دی. دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. که د هر چا سره وي، یا د خپل زمره اوري، یا په افغانستان کې وي، یا په هر ځای کې چې وي، د افغانستان په هر ولایت کې چې وي، که د چا سره معلومات وي یا چا ته ور معلوم وي، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. شمېره وایم: 0 9 5 3 3 2 9 4 5. شمېره یو ځلې بیا وایم: 0 9 5 3 5. هر څونه شرینی چې غواړي خپله شرینی دې وغواړي، که د هر چا سره کوي یا د بعض خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم: 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.